کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړی شوی دی چې تاسو کولی شئ ورسې ووري. په دې خبرونه کې به په لومړي ساعت کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې او پر تازه پرمختګونو باندې بحث وسی. تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. د خبرونه به ورسې زما همکاران درته وړاندې کړي، خو تر هغه د مخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد چې د مهال په اسلام آباد کې دی، نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې تیره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه، او په هالند کې سر له نن څخه ښځې نسي کولی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې د مهال په اسلام آباد کې دی، تمه د نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او پرمختګونو خبرې ورسره وکړي. ټاکل شوی د ښاغلی خلیلزاد نن ناوخته تر پاکستان وروسته قطر ته ولاړ سي. تر دې وړاندې طالبان ویلي وو چې د سولې اتم پړاو خبرې به رسمن د جمعې په ورځ د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ پیل سي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تیره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکي وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښيي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په 24 ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغې مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه ښیي، خو هوایي بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په تېره جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودید. 34 تنه پکې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونه هم په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا شوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په یوې کمربندې سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. په اعلامیه کې راغلي چې په دې پېښه کې 3 نور طالبان ټپیان شوي دي او د 2 مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کابل کې د ماین چاودنې 2 پولیس ووژل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
کابلي ساعت 4:30 دقیقې صبح امروز انفجار در حوضه 15 در منطقه پنج فامیلی صورت گرفته. 2 نفر از پولیس ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح میباشند.
د شغل فرامرز په خبره د مقناطیسی ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ شغل ازادي راډیو اوري: په هالند کې سر له نن څخه ښځې نسي کولی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال د مخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب سوی و، نن د اګست لومړۍ نافذ سو. د دې قانون له مخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګېد چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسي کولی ښوونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمني خولیو، د اسکي ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. که څه هم دا قانون د عامه تاسیساتو او ترانسپورت د خوندیتوب په هدف جوړ شوی، خو ځینې منتقدین وایي د دې کار هدف د ځینو مسلمانو میرمنو لخوا د برقې یا مخپټي اسلامي حجاب له منځه وړل دي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې میرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. اتریش، بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو له وړاندې په دې وروستیو کلونو کې په عامه ځایونو کې د مخپټي حجاب پر اغوستلو بندیز لګولی دی. د هالند امنیتي چارواکي اوس اړ دي چې مخپټي میرمنې ودروي او د مخ ته ښودلو غوښتنه ترې وکړي، که چیرې دا غوښتنه ونه منل سي هغه میرمنې به عامه تاسیساتو ته له ورتلو منع سي او لږ تر لږه 150 یورو جریمه به ورکوي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون به په پلازمینه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عملي کیږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلامې کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي استازولي وبلله او ویل دي چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنهي ته کار کوي. په ویلامې کې د امریکا د خزانه د وزیر استیفن منوچین له خولې ویل سوي چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کارونو او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویاند دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا څرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په هیڅ ډول د منلو نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بندیزونو په لست کې شاملېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا بندیزونو پر د کورنۍ د کاغذ نه لري چې له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمني نه لري. د خبرونو ته پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره دا ځل د خبرو تر پیلېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې دا وار د سولې په ارتباط ډېری ګټورې خبرې کړې دي.
ما در روز تقریبا د نو در روز د کابل بودم و یک سفر بسیار خوب بود. موفق ترین سفرم د کابل بعد از گرفتن وظیفه بوده.
له طالبانو سره به د قطر په پلازمینه دوحه کې د ځینو راپورونو له مخې اتم پړاو خبرې په تفصیلي ډول د جمعې پر ورځ پیل شي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې به د دوی یو 19 کسیز پلاوی د خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیئت سره خبرې مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره د سولې و پړاو خبرې مخته وړي دي. خلیلزاد وای چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په اړه د افغانستان له حکومت سره موافقه تر رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې دی په اسلام آباد کې نن ماسپښین د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې وکړي او بیا قطر ته روان شي. بل لورته په اسلام آباد کې د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمیر افغان سیاستوال د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لري. د دې غونډې یو برخوال د ازادي راډیو مشال څنګه ته په اسلام آباد کې ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د سولې لپاره یو غونډه وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نشته دوی میاشتې مخکې په سعودي عربستان کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل چې بیا تر دې وروسته افغان ولسمشر پاکستان ته ولاړ او اوس پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې عمران خان به کابل ته لاړ شي. زلمی خلیلزاد وایي چې د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم که میخواهند کمک کنند در این باره و گرچه ما همیشه میخواهیم که پاکستان قدم های بیشتر بگیره، اما یک تغییر مثبت در چند ماه گذشته میبینم.
خلیلزاد د چهارشنبه پر از پوټویټر کې ولیکل که طالبان خپل کارونه بشپړ کړی وي، دا ځل به په قطر کې د سولې موافقه نهایي شي. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا مسله لمیلمنو سره چیړو.
تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما محترم آقای افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنال آوامی در پشاور از طریق تلفن با ما هستند. همچنان از طریق تلفن دکتر محمد اکرم خلواک رئیس اسبق دالشان شورای عالی اصول همی لحظه با ما هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. با اجازه دکتر صاحب خلواک، بر از آقای افراسیاب خطک از یک مجلس برآمدن یک ده پانزده دقیقه وقتان سوالای خود را تکرار کنیم. از آقای خطک صاحب خوش آمدین صاحب برنامه.
تشکر. ژوندی اوسئ. کور مو ودان.
بله خټک صاحب محترم، خبرونه ته ښه راغلی. کچیرته دا پوښتنه وکړه که څه هم تاسو تحلیل کوئ، خو کچیرته مو په معلومات ترلاسه کړي وي د زلمی خلیلزاد له قریشي سره خبرې کړې دي او یا له نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او کنه؟
د دلته راغلی دي ملاقاتونو کې هغوی بوخت دي. زه هم دلته د کانفرانس کې یم چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، پاکستان، چین او د افغانستان نمایندګان په دې کې ګډون لري. ځم په دې کانفرانس کې ناست یم او تاسو د پروګرام لپاره لږ سالارنه راوتلی یم. ارزه ده چې دلته خبرونه زیادي چې هغوی دلته په ملاقاتونو بوخت دي او لګیا دي خبرې کوي او بیا به وروسته بوځي قطر ته.
بله،
نو دا تبي اندازې پرې مون خبرې.
خټک صاحب، د کوم غونډه کې چې تاسو یاست، په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب څوک کوي؟
دلته خو یو شمېر افغان مشران راغلي دي، چیف شهدامت ګیلانی صاحب دی، سید حامد ګیلانی صاحب، محسن غیرت صاحب صاحب دی، میرویس شاشنی صاحب دی، او ځینې نور مشران په دې کې شامل دي، او یا تکسان دي. تور
نو دا کسان خو د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي، له حکومت له چوکاټه بهر دي. په دې غونډه کې د چین استازي هم شته، لکه څنګه چې موږ راپور درلو.
دا 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 غیر دولتي غونډه ده، کی دا د ټریک ټو چې ورته وایي. دا هغه دا یعنی د چین نن چې کوم خلک راغلي، چین نن راغلي دي، دا هغه هم یو دولت په نمایندګۍ نه دي، بلکې د سیو ټینګ ټینګ ته د چین هغه کسان دي. نو دا کفاف دې لپاره کېږي چې یو مشاورت وشي او دا خیالات بیا خلک خپلو حکومتونو سره شریک کړي. دا چې ټریک ون یا چې کوم دولتي سطح باندې مذاکرات دي، چې هغې ته هم د دلته چې کوم تجاویز یا آرام منځ ته راشي، چې هغه بیا هغوی ته ولېږدولی شي.
پاکستان خو ورته غونډه مخکې هم جوړه کړې وه چې ځینې سیاستوال له افغانستانه ورته راغلي وو او مریض سره نږدې. نو د دې غونډې او د هغې توپیر په څه کې دی؟
خو یو خالصا پاکستان حکومت لخوا راغوښتل شوې سیاسي غونډه وه. دا خو بېخي یو بل رقم دلته پاکستان کې یو اسلام آباد کې یو تھنک ټینک دی، آر پی آئی ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ، یعنی د سولې سیمه ایز انسٹیٹیوٹ. نو دا هغې راغوښتلې دي، نو هغې له اصل دولت سره تعلق شته. خو دا ده چې خیالات او آرا چې دلته نه راوځي، هغه به هر څوک چین والا به خپل دولت ته، پاکستان والا به خپل دولت ته، افغانستان نمایندګان به خپل دولت ته دا خبرې انتقالوي او هغوی ته به دغه تجویزونه او نظرونه چې دلته کې بحث کېږي، نو په هغې به یو قسم ته لیږدول کېږي خپلو خپلو جامعو او دولتونو ته.
بله، خاطر صاحب، من یک دو سوال دارم. و این مسئله مذاکرات صلح، این بار آقای خلیلزاد و کلگی بسیار زیاد اظهار امیدواری میکنن و خصوصا میگن که سیاست پاکستان تغییر کرده. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
از داره چی کما خبره چی امید پیدا کن کرده، اگر داره چی ابر قدرتون چی دی داره ترمین دا یو توافق به نظر موجود ده. کم چی دی شروعی قوتونه د وټولو نه پاس چې کوم سیاسي صحنه وه، په هغې کې توافق د نظر په ابر قدرتونو په منځ کې موجود نه و. هغې وجې نه هغلته کې وخت کې سوله ډېره مشکله شوه. اوس دې دلته د دې هدف خو دا خبره ده چې توافق موجود د چین، روس او امریکې ترمنځ، او درې واړه غواړي چې امن راشي، او درې واړه چې دا خلیلزاد صاحب کوم هلې ځلې کوي، درې واړه هغې ته تایید کړي. او منتها دواړه خو نور دي، یو سیمه ایز یعنی هیوادونه چې کوم دي، او درېم او چې اصلي کوم دایره د مذاکراتو ده هغه بین الافغاني مذاکرات دي، چې کوم کلیدي خبرداری ټاکونکي خبر هغه دا ده. دغه دوی دایرې لا پاتې دي. سیمه ایزه دایره کې هم خلیلزاد صاحب سفرونه کړي دي، پاکستان ته هم هند ته هم تللی دی، او نورو ګاونډي هېوادونو چین ته هم سفرونه کړي دي. البته ایران هم په دې کې مهم لوبغاړی دی، او نه باید چې ایران بهر پاتې شي. په کار دا ده چې ایران هم په دې سره کې داخل شي، حکومت مرکزي اچي هېوادونه چې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه دي، په کار ده چې هغوی په دې کې داخل کړی شي. خو لکه چې بعض خو اصل ټاکونکي خبره به دا وي چې بین الافغاني مذاکرات څنګه مخکې ته لاړ شي. هغې کې هم سپر مکتوبونه شوي دي، وایي چې 15 کسیز هیات کابل کې تصویب شوی دی چې هغه به ځي او مذاکرات به کوي. منتها دې پټې به زه ټینګار وکړم چې بهرني لوبغاړي که هر څومره قوي وي، که هغه امریکا بر قدرت دی، که سیمه ییز لوبغاړي دي، دوی باید د افغانانو نظر ته اولیت ورکړي، ځکه چې دا کور د افغانانو دی، افغانستان د افغانانو کور دی، او نهایي تصمیم اختیار باید افغانان ولري. نور خلک کومک کوونکي واوسي، مگر تاکون کی نو ستکر کار باید افغانان خپل لاس کې ولري. هغې کې کله کله مشکلات پیدا کېږي نو هغې نه سړي سره لږ تشویش پیدا شي.
بله، آخرین سوال ما این است که اگر آقای شیبر نداره خطک صاحب، ما امرای خلیلزاد صاحب، من شخصا خودم یک سوال کردم، گفتم که آقای ترامپ صحبت کردم دو هفته قبل، گفتن که ما در افغانستان یک استخبارات بسیار قوی خواهیم داشت، و آقای خلیلزاد وقتی را پرسیدیم گفتیم شما با طالبای را موافقتین یا صحبت کردین، اونا گفتن ما صحبت کردیم، گفت منتها من نمیخوام سر از این موضوع صحبت بکنم. اگر طالبا موافقه کرده باشه از یک استخبارات قوی، معنیش چیست که یک چند پایگاه در افغانستان برای امریکا میسپاره؟ این خود در منطقه مشکلات زیاد نمیکنه؟ این جزئیات اگر شما نمیفهمین، به نظر شما چی خواهد شد در این مورد؟
نو ظاهر مخکاری راسی ز خود دننه درونه خبر نه ما، خود سیاسی تعلیمگر په توګه یا سیاسی چارو د بحثن په توګه چې زورم، نو امریکا خو خواهش لري چې پایګاوی وساتي، او دا طالبانو سره چې یو نرمش اختیار کړی دی، نو د هغې هدف هم دا دی چې هغوی هم دې خبرې ته راضي کړي. خو زه نه پوهېږم چې دا به ممکنه وي که ممکنه به نه وي. او دا ده چې د امریکا که دا سوله وشي، نه باید امریکا افغانستان ته شا کړي او نه باید دې سیمې ته شا کړي، لکه چې شوروي قوو د وتلو نه پس امریکې شا کړې وه او هغې سره ډېر تاوان شوی. کارتاز چې نړیوال بشری ټولنه باید چې افغانستان کې د ایمارې مجازات، افغانستان کې د خلکو سره کومک وکړي، همبستګي خپله وساتي، او افغانستان بیا د شخړې په میدان بدلېدو ته پرېنږدي، ځکه چې که صرف ګاونډي هېوادونو ته پرېږدي، نو ګاونډي هېوادونه بیا خطره ده چې هغوی بیا غیر مستقیم جنګونه یو بل سره د افغانستان په خاوره پیل نه کړي. څلوېښت کاله جنګ کافي وو، باید چې نړیواله ټولنه دلچسپي واخلي. ټرمپ بدقسمتۍ سره زیاته توجه خپل انتخاباتو ته ده، او هغه هر قام چې اخلي ګوري چې هغه ته انتخاباتو کې کومک کوي که نه کوي. مګر دا خبره سمه نه ده، افغانستان یعنی ډېر لوی هېواد دی او اخر هلته کې کوم خلک دي، هغوی ډېر زجر او تکلیف لیدلې دی. باید چې کوشش وشي چې هلته کې سولې دپاره زمینه هواره شي.
افراز چپ خټک صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. سربیره پر دې چې تاسو په غونډه کې وی او له غونډې راوتلي وی، او له ډاکټر صاحب خپلواک څخه په بخښنې سره چې دوی راته ډیر انتظار شول. بل میلمه مو
آقای شمشاد د گوش ممی لحظه گفتن که محترم آقای حاجی صاحب سید داود، رئیس مرکز نشرات افغانم با ما همراهشتن از طریق تلفن. آقای حاجی سید داود، شما هم خوش آمدین به برنامه.
بله، زه هم ستاسو دواړو هرکلی کوم. ډاکټر صاحب خپلواک، کدیر ته راشو چې د سولې د وزارت استازې ویان دي استازې څخه ما بیګا پوښتنه وکړه چې دا 15 کسیز هیئت کې څوک شامل دي، خو دوی وویل چې اوس دا اعلان نه کوو. تاسو هم د سولې په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي او کوي، او اوس هم پکې دخیل یاست، څرنګه که څه هم معلوماتي پوښتنه باید له چارواکو وشي، تاسو معلومات لرئ چې تاسو په دې هیئت کې به څوک وي؟
تشکر شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته، نظر صاحب او ټولو دوستانو او اوریدونکو ته. تر هغه جایې چې موږ معلومات لرو، او یو اساسي غوښتنه له پخوا نه او په هغه وخت کې چې د حکومت سره مو کار کوو، زما پیشنهاد په هغه وخت کې هم یو کال مخکې همدا و چې مذاکراتي ټیم باید تنها منحصر حکومتي ټیم نه وي، بلکې یو پراخ د دولت یا د ټول افغانستان شموله استازیتوب کې موجود وي، او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. په څنګ کې تخنیکي یا د دانشګاه کاري حکومتي وي. متاسفانه په هغه وخت کې نظر په مختلفو دلایلو جناب رئیس جمهور حکومتي ټیم اعلان کړ چې موږ اتمیاتې له پروسې څخه وروسته پاتې شولو. اوس امیدواري هم دا ده، وغه چې موږ اوریدلې دي، حکومت د مختلفو سیاسي جهتونو او ائتلافونو او شخصیتونو څخه هم د مدني ټولنو د استازیتوب څخه لیستونه جمع کړي دي، او له دغو لیستونو څخه دوی به دغه یو ترکیب چې فکر کوم پرون نهایي شوی ده، او د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره به شریک سوی وی هغه به 15 نفر وی چې د مختلفو احزاب او شخصیتونو او د حکومت استازي بم وی کې د مدني ټولنې بم وی کې نو درست نه پیګم چې لام د ولستونو چې دی ټول کړیو بل اخره نهایتا کوم 15 نفر به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي توپ په دې مذاکراتو کې کوي مګر مخه خبره امداد چې د ملت توافق ورسره وي د ټولو طرفونو توافق ورسره وي دا مثبت ټکی ده او باید دغه څخه حمایت او ملاتړ وسی.
بله ډاکټر صاحب بسیار زیاد تشکر. بازم نوبت میرسه حاجی صاحب سید داود. حالا آمدیم ما شما دیگه یک قسم ژورنالیست وریستیم. تا جایی که من موضوعات از نزدیک تعقیب میکنم حالا در جزئیات کدام چیز نو ما خود ندیدیم ما چون شما دیدین ندیدین منتها از نقطه نظر کلمات میشنویم که مثلا حال بسیار مذاکره جدی شده و بسیار موفقیت شده و بسیار پیشرفت شده منتها در از جزئیات هیچ کدام خبر نداریم. زور ما خود نرسید که از جزئیات چیز پیدا کنیم. شما من از یک ژورنالیست با تجربه از جزئیات چیزی رو پیدا کردین یا نکردین آجیسه؟
بله من به نوبه خود سلام احترام خدمت شما و شنونده های محترمتان تقدیم میکنم.
تشکر.
نظر صاحب گپ شما دقیق است اما تأکیده که ما تب و تلاش میکنیم و مسائل صلح را تعقیب میکنیم. من فکر میکنم همین موضوعی هاد و گرم مصاحبه دیشب آقای خلیلزاد بود که همراه تقریبا چندین رسانه مصاحبه کرده بود و از کار یک هفته یا دو روزه خود در کابل بسیار خوش بود. اما تا جای کمی سوال از خلوک صاحب شما مطرح کردن به این ارتباط هم خبر نو همین بوده که امین لیسته که اشخاص و افرادی که قطر رفته بودن همراه طالبان مذاکرات کرده بودن تقریبا در مرکزیت انتخاب امی تیم مذاکراتی تقریبا اکثریت از این نفرها انتخاب میشه. یعنی تا جایی که ما معلومات دارم امره یک تعداد رهبرها و اشخاص و افرادی که صحبت شده امی لست قطر و شاید بعضی لستای دیگر هم به میان گذاشته باشن. دیگر از بین ازی انتخاب میشه در حدود 15 نفر و از همه کده مهمتر مسئله ایست به نظر من نظر شد این موضوعی که تیم مذاکراتی هست چه برنامه دارن چه وقت مذاکرات شروع میشه و اصلا مسئله هست که جلب توجه هم کده انتخابات هم تحت شعاع گرفته. اما خوبی است که در پالی ازی ما یک کم وقت خود سر ازی هم ضایع کنیم. اگر فرضاً امریکا میبرن چه میشه یا یک تعداد شاندیجه میمانن چه میشه سرنوشت ازی مملکت بیوا و بیچاره به کجا میرسه؟ این سوال عمده و مهم است. مسئله که آقای خلیلزاد میگه ما در این سفر خود موفق کنم و میفهمن مامور یک دولت است. اونا گزارش از اونا راپور از اونا برای دولت امریکا.
خیر باشی موضوع شما ترک کردین بسیار مهم است. آدم یک برنامه خاص بگیره. آجی صاحب منتها من متوجه یک چیز شدم مچم دیگه ژورنالیست ها متوجه شدن نشدن شاید شده باشن یا من فکر میکنم که من متوجه شدیم البته کلانکاریم گرفت اصحابی اون دفعه او ایست که آقای خلیلزاد یک چیز گفت. او گفت که ما با حکومت افغانستان به یک موافقه رسیدیم. یعنی این بسیار زیاد مهم است که دولت افغانستان آقای خلیلزاد به یک موافقه جدی رسیدن که او هم در مورد موافقه کردن با مخالفین یعنی همینجا یک موافقه خو این یک یعنی خبر بسیار جالب جدی از گرچه جزئیاتش نمیفهمیم اما همی که آقای خلیلزاد که نماینده رسمی است به شکل رسمی میگه که ما موافقه کردیم یعنی که گپ دولت مردو طرف جور آمدن این موضوع است. در این موضوع اگر چیز علاوه میکنین باز اگنی از اخبلواک سیب در مورد پرسان میکنیم.
در این موضوع ببینید نظر سیب مسئله مهم و اساسی بین طالب و امریکاست. وقت که اونا با یک رایحل اصلی و اساسی برسن و توافق نامه را امضا کنن باز در قدم دوم اگه یه داره آقای خلیلزاد در او وقت میکنه که حکومت افغانستان هم برای مذاکرات بین الافغانی تیار است و نظر حکومت افغانستان هم برای صلح است. ما فکر میکنم این صحبت های آقای خلیلزاد یکم پیش از وقت است و این مانا وقتی که اینا می تقسیم اوقات خروج خود و دیگه مسائل خود امرای طالبا حل کردن بعد از او این مسئله را اینا میتونن که سرش تمرکز کنن که والا طرف دولت افغانستان هم حاضر است، سنا هم صلح میخواهند. طبیعی گپ است. افغانستان فوق‌العاده فشار سر دولت زیاد است، مردم هم از صلح میخواهند. دیگه یک چیز واقعیت است. ما فکر میکنم یک گپ آقای خلیزاد یکم پیش از وقت بوده.
خب خیر امیر منتها به تحلیل آجی سب به تحلیل میارزه. بله به تحلیل میارزه. اخبال واقع سب امین نقطه را میخوایم اگر شما روشنی پرد، یعنی قسمی که آجی سب داود قسم دیگه تحلیل کردن، منتها ما فکر میکنم که بسیار زیاد مهم است، منتها دلیل در دستم نیست که چرا مهم است. اخبال واقع سب شما بر دولت نزدیکتر بودین یک وقت، اگر شما از اینجا کدام نتیجه بکشین با ما.
تشکر نظر سر محترم. چیزی که ما پیشترم گفتم، ماموریت اول که دکتر سید خلیزاد شروع کردن در این وقت پروگراما بسیار هماهنگ بودن. ما به این نتیجه رسیده بودیم که مذاکرات همزمان مذاکرات سه جانبه می باشد. مثلا طالبان تاکید شمی بودن که مذاکرات مستقیم باید با آمریکا داشته باشند، به خاطر که مشکل موقت آمریکا هستند، و حکومت افغانستان جمع آمریکا به این نظر بودن نه که همزمان مالکیت پروسه به دست حکومت هستند، باید مذاکرات همزمان شروع شده. دو وقت پیشنهاد امی بودن که یک تیم ملی مذاکراتی تعیین شوه و این پیشتر باید اعلان شوه، چیزی که دکتر سید خلیلزاد به نظر ما که یک موافقه میگه، عین چیزی که اشما نو متاده مثلا از او کار شدن که بالاخره حکومت و جماعت سیاسیون تانستن که بالاخره به یک تیم ملی مذاکراتی موافقه کردن. این یک دستاورد بسیار بزرگ برای چیز بودن و خلایی که کلان ایجاد شدن، ابهاماتی که آمدن و مشکلاتی که ما میبینیم همیستن که مذاکرات بین ایالات متحده و طالبا، تحریک طالبا ای به اشتون دار میرسه و اشت ما نو ما تیر شدن. این طرف مذاکرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تحریک طالبا شروع نشدن که یک مشکل کلان بودن، حالی که ای بالاخره به یک نتیجه رسیدن که حکومت تانستن به تفاهم به سیاسیون کشور و اطراف مختلف قضیه یک تیم ملی مذاکراتی را تعیین کردن، یک موافقت بزرگ است. حالی مهم سر مسائل اساسی وقتی که اردو طرف بشینن مسائل اساسی مطرح کنند که نظام آینده، خروج نیروهای خارجی، چطور طالبان چطور حکومت میکنه، انتخابات میپذیره نمیپذیره.
تشکر اخبال واکس هم اینجا بسیار خوب موضوع را شما ترک کردین. بله اخبال واکس بسیار خوب موضوع را ترک کردین. در این مورد آقای شبر یک مهمان بسیار خوب داریم. ببخشید بیوانای عزیز که ما میخواییم زیادتر مسائل بکشیم. آقای جاوید نورانی که کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی و حکومت داری است. آقای نورانی خوش آمدین به برنامه سه.
بخیر باشین. تشکر یک جان.
اخبال واکس را شنیدین پیشتر، قبل از اونا آقای سید داود هم گفتن که باید ما و شما یک کمک وقت ضایع کنیم سر ازی که گیرم که نسل شد و امریکا هم رفت و دیگه شدی مسئله حکومت داری ما چی خواهد شد، یعنی سر ازی یک ذره باید فکر شد این سیستم چی خواهد شد، یک دستاورت ها چی خواهد شد، این ور خطایی مردم چی خواهد شد. سیب شما این موضوع را کمک اگر به ما تحلیل کنین که بر ازی که از جزئیات مذاکرات هیچ کس خبر ندار. تنها چیزی که ما خبر داریم یعنی سرش باید توجه شو ایست که آقای خلیلزاد دیروز به ما گفت مصاحبهش با اقتصادیش با رادیو آزادی که گفت با حکومت افغانستان موافقه کردیم که در مورد موافقه با مخالفین چی باید بکنیم. یک خبر جالب شاید امی باشه. بفرمایید.
تشکر یک جان. یکی خب من مصاحبه خلیزاد را شنیدم، یک موضوعی که باید جورنالیست شما از اونا پرسان میکرد، آیا چطور دولت افغانستان به کدام رقم یا رهبری دولت افغانستان چی نمایندگی است، کی نمایندگی خواهد کرد، از دولت افغانستان یا از یک شخص؟ یک چیز که بسیار گنگ مان. موضوع دوم که می نگرانی از ما هم است که اگر ما با طالبان دولت صلح میکنه یا امریکا صلح میکنه، دستاورده 18 سال چی میشه؟ آیا حکومت موقتی که میایه کی جورش میکنه، چی فیصله میکنه، قانون اساسی رو چی میکنه، نهادهای دولتی که موجود است با بسیار قربانی بلند ما ای را به دست آوردیم، او چی خواهد شد؟ و موضوع اعتماد که یک موضوع بسیار اساسی است، آیا حکومت امریکا یا آقای خلیلزاد من حیث یک پارتنر دولت افغانستان با طالبا مذاکره میکنه یا یک نمایندگی از یک حکومت امریکا میکنه. فکر کنم که افغانستان پارتنر بوده به طول 18 سال، هم در جنگ، هم در موضوعات اقتصادی و هر موضوع دیگه که بوده در طول 18 سال. اینی موضوعات است که بسیار اساس است. ما خود ما نگرانی داریم، آیا صلح که می آید صلح پایدار است؟ آیا چیزایی که ما دستاوردهایی که داشتیم بود تهدید نخواهد شد یا نه؟
بله مننه نورانی صاحب. دلته یو بل موضوع داده چې افغانستان د طالبانو د رژیم لمات را وروسته یو سرپوش پیدا کو چې انتخاباتو للارې به حکومت انتخابی شي. تر اوسه پورې طالبانو هیڅ کله هم دې موضوع ته اشاره نه ده کړې چې دوی انتخابي حکومت په افغانستان کې غواړي، او په نړۍ کې یا باید یو شاهي سیستم وي یا باید انتخابي سیستم وي، او که داسې نه وي او په دغه رقم یو ټولنه کې چې د افغانستان په څیر مختلف قومونه پکې ژوند کوي، آیا فکر نه کوي نوراني صاحب چې ممکن د سولې له تړون وروسته هم افغانستان له ستونزو سره مخامخ شي؟
زه همدغه می غټه نگرانی یا ویره می همدغه د کنه چې من که ماخته حکومت اداره راسی نو دا به کم رقم نظام باندې کار وکړي. دغه دیموکراسي چې د افغانستان لپاره ډېره ګټه رسولې ده، باوجود چې موږ ډېر فرق لرو خپل مابین کې سیاسي لحاظ، موږ کله کله مشکلات لرو، خو بیا هم ډایلوګ د هغه حل لاره ده. دیموکراسي انتخابات یو ښه حل لاره ده. که تاسو دغه اتلس کسان ته وګورئ په دې کې ګټ خلک دي، او دا یو راسته راوړنه ده. که موږ همدغسې دوام پیدا کړو لس کاله نور، فکر کوم چې ډېر مثبت تغییرات به راشي. زه له غټه غټدنې ویره مې دا ده چې آیا د سعودي غوندې یو نظام را موجود نه شي افغانستان ته، دا به موږ دې مملکت ته ډېره غټه ضربه
ورواړېده. مننه نوراني صاحب. البته که د سعودي غوندې نظام راځي بیا هم یو شاهي سیستم دی او دوامداره سیستم خو به روان وي. خپلواک صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه اندیشنه نشته؟
شیبر صاحب کله اجازه راکړئ راځي دغه ترخ واقعیتونه ووایو، ځکه چې که دا واقعیتونه نه وای دا ملت مو هم په داسې حالت کې اچولی دی چې د ابهام په حالت کې ده او تشویشونه ورسره دي. اول چې موږ تاسې د انتخاباتو خبره کوو یا د دیموکراسۍ خبره کوو، زه خپله د تیر حکومت یو له کلیدي بستونو څخهم او د کابینې په میز مې دا خبره کړې چې د ملي وحدت حکومت د اساسي قانون سره په درست مغایره هغه کې رانغی، په متفاوته کې بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې راغی. خو ښه والی دا و چې په افغانستان کې سیاسي ثبات وساته. دا یو بهترین شی و که اساسي قانون ته فکر وکړو. هلته جمهوري اسلامي افغانستان ده. که موږ غوښتلی جمهوري اسلامي افغانستان ریاست اجرایه بیا د ملي وحدت د نوم تغیرول د صلاحیت د چا ده چې د جمهوري اسلامي افغانستان نوم په ملي وحدت یا په ملي والی حکومت باندې تغیر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې اساسي جواب ورته ویل سي. دویم دا بحث موږ تاسو د انتخابات تر ازو پیلنی دواړه کمیسونونه آیا دا د اساسي قانون په چوکاټ کې تعین شوي؟ آیا اساسي قانون چیرته یو غیر منتخب شخص ته چې هغه هیڅ ډول صلاحیت نه وي او دا صلاحیت ورکوي چې هغه د کمیسیونونه تعین کړي، مثلا د اتلسو کاندیدانو محترمینو چې دا کمیسیونونه تعین کړل، دا د کوم قانون له مخې؟ نه اساسي قانون او نه په نورو قوانینو کې په دې باندې هیڅ ډول وضاحت او صراحت شته نشته چې دا دوی تعین کړي. دوهم پوښتنه دې ته راځو چې اوس بحث دا ده چې آیا دغه اتلسو محترمو کاندیدانو چې دغه دوه کمیسیون تعین کړي دي، څوارلس نفره، دغه د لومړی ملت ته دوه خبرې وکړي. اول چې دوی د اتلس اوس هم په دې دواړو کمیسیونونو باندې باورمند دي، اعتماد پرې لري، شک پرې نه لري چې دوی تعین کړي. ملت نه تعین کړي، قانون نه دی تعین کړي، بلکې دوی رای ورکړي، دوی تعین کړي، دوی راوستلي. دوهم، آیا دوی د راتلونکي انتخابات مني؟ تر اوسه پورې دې ته غاړه ږدي، آیا د دیموکراسۍ ته غاړه ږدي؟ وخت چې کاندید خپله دې ته نه یې آماده، نو دا یو 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 بلې معضلې ته ځو. بحث دلته دا ده چې موږ له دغه بحران نه څنګه وځو. موږ کله کله ځان په خوش باورۍ کې اچو چې که دا نه دا اوسي، که دا نه دا اوسي. هر مملکت خپل ملي منافع خپل ملي ګټې لري. اوس که موږ په دې تیرو اتلسو کالونو کې وګورو، نن دا جوړیږي، سبا دا جوړیږي، د امریکا پالیسي داسې ده، د پاکستان موږ خپل افغانانو خپل ځان ته پالیسي جوړه کړه ده. دغه نن چې موږ ګیله کوو او زموږ سیاسیون ګیله کوي، زموږ خلک ګیله کوي چې د پروسې مالکیت د افغانانو څخه لاړ.
دغه 14 کال 15 کال د افغانستان حکومت چې موږ ټول سیاسيون جنو مدني ټولنه قومي مشران د ټول نارینه وي چې طالب هیڅ نه ده باید موږ د پاکستان سره مذاکره وکړو برعکس طالب الته ناریوي چې د افغانستان حکومت هیڅ صلاحیت نه لري موږ د امریکا سره مذاکرات وکړو دا خصوص موږ د خپل دواړو د همدغه ادعاو باعث ول چې نن پاکستان او امریکا خپل منځ کې تفاهم کوي او راځي من به یو جوړجاړي ته رسیږو دا هغه تاریخ واقعیتونه دي چې باید سړی فکر پوه کړي راځي د حالت وضو اوس باید دغه مهمه مسله دا ده چې امریکا بالاخره د سولې لپاره یو بین الافغاني تفاهم نه حمایت کوي من افغانان څنګه کولی چې داسې یو تفاهم راوړو چې د یغې نه نړیوال تضمین واخیستل شي بالاخره خو به امریکایان وځي د دغه نړیوال تضمین لپاره څو مهم مرحلې باید سرته ورسو او په دې باندې کار وکړو چې سیمه ایز تضمینونه څنګه واخیستل شي د دې لپاره اقتصادي حمایت څنګه واخیستل شي د نړیوالو قوتونو حمایت څنګه واخیستل شي او موږ څنګه داسې یو میکانیزم راوړو موږ یو تعداد کېښودو مثلا د ملي وحدت حکومت یو ښه تعداد ده کېدلی شو په عین ساختار باندې د ځینو اصلاحاتو سره د سولې حکومت نوم ورکړو عین یو شي باندې یعنې دا په داسې یو مرحله کې چې که دغه انتخابات دا اوس را روان دي یعنې دا انتخابات ملت آماده ده
خپلواک سم محترم د آزادۍ په څپو کې د پروګرام په بل ساعت کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه اوږد بحث لرو هلته دا موضوع ډېره مهمه ده دا به یاد کړو نظر صاحب اوریدونکو ته کله ورسو
باجی صاحب داود یک سوال هم کړم بعد از او نوبت شنوندای عزیز است کې شنوندای عزیز هم دیمی مورد اگر سوال دیمی مورد سوال اگر سوالای خاص دارن تر بکنن از دیگه موضوعات یک ذره دوری کنن از او خاطر آدیس سید داود در قسمت دوم قسمی که موضوع ما انتخابات از دونج موضوع انتخابات بحث میکنیم منتها یک سوال امده اساسی است که آقای خلیلزاد گفت که ما تا امضای قرارداد یا صلح یا توافقنامه از انتخابات حمایت میکنیم این یعنی چی معنا میده اگر به یک توافق تو وقت برسه خیلی انتخابات نمیشه یعنی سیاست به خاطر اینکه طالبان بتان اشتراک کنن یا چطور اینو تفسیره میکنین سبیا تفسیر میکنین بفرمایید آقای حاجی سید داد خب
متاسفانم پالیسی دوگانه امریکا در میتول 18 سالمی مشکلات در افغانستان خلق کرد از یک طرف می گفتن که ما در اینجا دموکراسی را پیاده می کنیم جامعه مدنی می سازیم چی می کنیم دموکراسی را کمک می کنیم از طرف دیگه جنگ سالاره را کمک می کردن ولی هم متاسفانه در می وحله آخری هم پالیسیشان روشن نیست از یک طرف کمیسیون انتخابات 29 میلیون دلار کمک کردن از طرف دیگه مردم خوشبین می سازن که این امروز یا فردا مسئله مذاکرات با طالبان یک نتیجه می تواند صلح می آید من فکر میکنم که امریکا پالیسی امریکا در حالت تذبذب قرار داره در خود امریکا هم تا جایی که من رسانه ها رو روز مره تعقیب میکنم دودستگی وجود داره یعنی یا به یک تفاهم کلی بین خودم نرسیدن که برای ما یک برنامه مشخص و مدونه داشته باشه اما در پالوی ازی ما بازم تاکید ما سر ازی قسمی که میمانا پیشتر هم اشاره کردن که ما افغانا اگر سلمه مسئولیت و مکلفیت ما چی هست اگر طرف انتخابات میریم ما باید چی کارا را انجام بدیم اگر ما بچور تجزی باشیم که در ساعت آخر امریکا بگن که انتخابات نشوه باز ما فکر میکنم برای جی 18 سال از استاورده که ما میگیم از جیگفه که ما میزنیم از این معلوم میشه که همه کار امریکا برای ما کرده ما من هیچ یک افغان در موجه یک میمان بودیم و 18 سال زیر بیرق امریکا و زیر چتری امریکا تیر کردیم دیگه من پیشنهاد ما ایست که همین دوستایی که خود کاندید کردن و کسی که در راست دولت است و همچنان کمیسیون انتخابات اینا باید این مسئله را جدی بگیرن به هر ترتیبیش اگر امریکایی ها به تفاهم میرسن هم کار خودشان است اما ما من حیث یک افغان و مسئولیت ما چیه
البته او بخشی په دې برخه که یه وضاحت په کار ده زلمی خلیلزاد داویلی ده که چرت افغانانو په بین الافغانی خبرو که دا موافقه وکړه چې انتخابات نی او بل العرب انتخابو بیا امریکا ده هغه هم حمایت کوي
خیر باشه اینا جزئیات معلوم نیست که نوبت شنوندان نسوزه چند دقیقه قبل چه اعلان آیسه پسان برتون وقت میتیم فراموش نمیکنیم همی شنوندان برازی که وقتشان ده دقیقه تشت تن ده دقیقه وقت دارن بیچارا خیر یک اعلان کوتاه
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
بله، شماره تلفون ما 0799-203-544 و شماره دوم ما 0700-822-755. لطفا در قسمت سال صحبت کنین، در برخ در قسمت دوم ما انتخابات با سوالات را ترک کنین.
یه واردون که پلین که را سرده میره بانی و که آساری سپوک پروگرام ده.
سلام علیکم، خسته نباشید. سپاس سپاس
و نظر سپاس و سلام علیکم. السلام، میره بانی.
ما پښتنه دار چې طالبان وایي چې د امریکا سر مخبري کامیاب شي او توافق ته ورسي، نو ورسته به د افغان حکومت سره د سیاسي جهاد په توګه مخبري کړو، نه د حکومت په حیث باندې. نو آیا حکومت به ډېر تیار شي که نه تیار؟ او که نه تیار نو بیا به څه؟
نو خلیل زاد خو ویلی چې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېدلی. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم برادر، خوب هستین؟
شکر است، بفرمایید. سوال تشکر، سوال تانه تره کنین.
سوال ما در باریان سل بود.
بله بگوین.
بله،
سوال تانه بگوین. سیب
سوال خدا بگوین. من لیمانو ایسیم امرو پرسان کنیم و ایره خواب خسل دنه که روی سب امرو کشتار هست و جنگ هست و دردادن هست و سای قسم خسل دنه هست وطن.
یام یک سوال بسیار عمده سی را میپرسیم. تشکر از تلفون تان سیم.
بله، بلا وریدون که تمخه که و ازاری پسپوک پروگرام ده. مهربانی اوکی.
سلام، سلام علیکم، جور بخیر.
علیکم السلام، مهربانی.
مدنی مرمانیم در کندر باریت سخه. زیو نظر دستر شریکوم پا افغانستان که چکم موسانی علات روان دی دا امریکا دایمی عدی غواری، نو دا دایمی اډی چې دی ولسمشر د وسنۍ حکومت نو پړی چې دا اډی ورکی هغه پر سیاسي نور غوردی، سیاسي نه پر وسنۍ حکومت غوردی. نو چې دا افغانستان د هلال سره دا سیاسي نه حکومت په خپل منځ سره جوړ کی، دلته خارجان ورځ په ورځ جنگ زیاتی چې آیا موږ ته ژر اډی راکی؟ نو حکومت وسنۍ حکومت د قطر توای چې تاسو ما قاعده وې چې تاسو قطر تراسي چې څن درو غوړی چې تاسو دا توافق تر سره وکړي په متاس تړیا درکو. دغه خارجان ځنګ تورز تورز زور کوي چې افغانستان کې وزن زیات شي او دې ته خپل اډی په لاس ورشي.
بس د خو اوازه ده نو د خارجانو به ګټه څه چې په افغانستان کې اډی ولري؟
نو چې دایمي اډی ولري لکه په عربستان کې، لکه برتانویان چې په پاکستان کې لري، نو دې دلته غواړي چې افغانستان کې دغه یو اډی جوړ کړي د جنگ په زور سره، او هغه داسې وکړي چې په اوسني حکومت ځان ځنې کاږي، اشرف غني ځان په دې تور ټکي کې نه راولي. نو سیاسي نور مخته کړي دي چې تاسې توافق ته سره ورسېږي او اوسني حکومت ځان شاته شاته کوي. باید اوسني حکومت او سیاسي ټوله سره کښېني که آی آی ډي ورکوي ورکوي، که نه ورکوي نور افغانان مه وژني.
بله مننه. کور ودان په خپرونه کې مبرخه سره وخته. بله، بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم. سلام علیکم کیلو تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم یو نظر لرم. محمد اکبر خبرې کوم له لوګر څخه. دغه دواړه طرف خپل مطلب ته ورسېدي او پاتې شو حکومت خلک چې د راغلي د پیسو په مقابل کې وظیفې یا دا پاتې شو، او دوی دواړه دا دواړه جنا هم طالبان خپل مقصد ته ورسېده. هم هغه ځکه هغه هم دا غوښت چې دلته راسې پاتې شي، او هغه هم غوښت چې موږ یو خلک وپېژني، دواړه وپېژندل شو. نور بس تازه تس نسته، دا خبره خلاصه ده وروره.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. بله، تاسو پلان کست.
بله، سلام علیکم نظر صاحب، جوړ است خیر؟
مهرباني سي.
څه خبرې کوم خدای دې وکړي چې دغه نشي. دا خو دغه سول خو په ډېره کم نه راځي. اولین دا واره ګوره، طالبانو دغه ملک ورکړي د دوی په لاس کې اشغال څه چې تلفاتو هم له دوی د لاسه راتېر شو. اوس چې سوله کې یا په قطر کې کوي ګوري څه فکر، یا په پاکستان کې اول ولاړ شي. زه دغه خلکو تاریان یم، موږ خلک نه لرو، سړي نه لرو چې دوی په افغانستان کې سوله نه کوي چې دوی ته ځغلي. خو راځي موږ د دې سره کښېنو، نو ولې چې فشار به راوي وایي پاکستاني چې پاکستان هم مش خطابه چې قطر هم عرب هم مش دلته هر یو خپل شخصي ګټې لري. زما چې په خدای قسم موږ په افغانستان کښې پو پو خلک لرو، ښه ښه انسانان، ولې دلته نه کښېني په کابل کښې اسلامي ملک کښې؟
بلې، دا هم مهمه پوښتنه ده. نظر سه میلمنو ته به وقت که وقت مکم ده.
تشکر شنوندای عزیز ما. بله، حال صدای آقای سید داود، آجی سیب سید داود قطع کرده بودیم. آجی سیب سید داود شما سخنان تان تمام کنین که باز نوبت نورانی سیب و اخبر وقت سیب است. بفرماین آجی سیب.
دیگه ما نظر سیب چون گفت قطع شد، اگه شما کنم سوال دارن.
بله خب نورانی صاحب نوبت شست. نورانی صاحب امی سوالا را یک قسمت سمیتونن جواب بتن. تشویشای مردم دیدن مسئله حکومت داریست. بعد از اخبروک صاحب آجی صاحب داود باز نوبت میتیم برای زی که 15 دقیقه دیگه داریم، وقت کافی است. نورانی صاحب
تشکر. خیلی ببینید، ما اول میخوایم مطلب سازم که هر افغان میخوای صلح باشد افغان میخوای هر یکی. و آخرین کسی که زنگ زده بود بسیار صحبت خوب داشت. میتونیم ظرفیت داریم که بشینیم گرد میز و امی مشکلاتی که داریم رای حل برش بکنیم. یعنی موضوعات بسیار اساسی است. موضوع اعتماد از کلش کردیم. اگر دولت افغانستان یا هر کسی که امی پروسس یا مایده که امضا میشه بر تطبیق زو کار میکنه، او اعتماد برش بسیار مهم از بین دو جانب. و یک کسی که پشتر ازی استاد باشه که گارانتی از این تطبیق ازی پروسس را کنه. ما خو مشکلات دیگه هم داریم. اگر هم اعتماد بین دولت و آقای خلیلزاد بسیار مهم است، چطور دولت نمایندگی کنه که پروسس را که یک میتینگ دیگه که گرفتن نبرد، هیچ افغان در مخالفت از پروسس را نمی کنه و امریکای قربانی داده. باید او را ما تشکری کنیم از کاری که در دستاورده که ما داشتیم. می خواهیم که اعتماد زیادتر باشه، شفافیت در پروسه صلح باشه و نقاطی که بحث میشه بین آقای خلیلزاد و طالبان بسیار مهم است که به دولت شریک شو. مردم افغانستان کمک که چی رقم یک صلح به وجود میاره این پروسه که دوام داره.
مننه نورانی صاحب. خپلواک صاحب محترم، که دې مسلې ته راشو چې د خپرونې په پیل کې مو هم دې ته اشاره وکړه چې خلیلزاد دا ځل ډېره خوشبیني ښکاره کړې ده، ویلې چې دغه 9 ورځې سفر د کابل تر هر ځل ډېر ګټور و. تاسو چې دا موضوع تعقیبوئ او څېړئ، تاسو څومره خوشبیني یاستئ چې دا خوشبیني ته راشو؟
مطلقا زه په دې عقیده یم او دغه د سولې د پروسې د اوږد بهیر ته په کتو باندې په انشاءالله تعالی چې نتیجې ته ډېر زیات نږدې سوي یو. لوی مشکل په دې تیرو څو میاشتو کې همدا و چې په داخل د افغانستان کې د نظام د چوکاټ په دایره کې موږ وګورو یو ډول بې نظمي ډېره زیاته موجوده وه. مختلف کانفرانسونه ایجاد شول، ځینې سیاسینو نقد کړ، ځینې حکومت بیا په نقد کې وکړ. دا د سولې لپاره یو لوی تاوان کاوه. بالاخره چې د افغانستان سیاسي قشر جمع د حکومت مشرتابه ټول یو موافقې ته ورسېدل چې یو افغانستان شموله مذاکراتي ټیم ولیږي تر څو چې لومړی لاس او ناسته د طالبانو سره رسمي استازیتوب ناسته وکړي. ځکه دغه نور ټول کانفرانسونه فقط د نظریاتو د تبادلې په چوکاټ کې و. دغه ناسته باید د ایجنډا د مشخص کېدو په بنا باندې د سولې د مذاکراتو لومړنی پیل ده. مګر د دې خوشبیني تر څنګ ځینې نور قدمونه اخیستل هم مهم او اساسي دي. هغه اول دا ده چې حکومت اوس مکلفیت لري چې دوه حمایوي شوراګانې یا د سیاسینو د نمایندګۍ شوراګانې نورې هم جوړې کړي تر څو پورې چې د دغه مذاکراتي ټیم څخه چې هر دستاور یا هر موضوع راوړي د هغوی څخه حمایت وسي، چې هغې کې د افغانستان ټول سیاسي قشرونه او احزاب شامل وي او هم یو بل لوی چې په هغې کې د ټولو اقشارو د مدني ټولو نفوذو په شمول باندې نمایندګي وي. ځکه چې دوی د افغانستان د ملت په استازیتوب باندې چې هلته بحث کوي د دې موجودیت او ضرورت احساسېږي. دوهم بس په همدې کې دا ده چې بالاخره موږ هغه بحث ته رسېږو چې طالبان څه ډول سوله غواړي. ما طالبان برته امارات اسلامي غواړي، طالبان په انتخاباتو عقیده لري، طالبان یو مشارکتي حکومت غواړي، طارق طالبان یو به طرفه حکومت غواړي. یعنی په څه ډول مذاکره کوي، د اوربان مسله څنګه کیږي، نور مسائل څنګه کیږي، له دې خوانه د حکومت استازي هم برته چې ملت ته راوړي په کومه موضوعات بحث کیږي. نو له دې خاطره خوشبیني په دې ډېره زیاته ده چې هغه مرحله ته چې هغه اساسي غوښتنه راورسېدو چې دوه رسمي نماینده حیاتونه په دې باندې کینی چې راتلونکي مذاکرات او موضوعات په څه ډول باندې حل او فصل کوي او په څه ډول پر مخ بیایي. متاسفانه ځینې نورې ستونزې هم موجودې دي، باید حکومت او د ایالات متحده په دې باندې هم موافقه وکړي. هغه سیمه ییز اجماع لپاره چې ډاکټر صاحب خلیلزاد او یا امریکایان کار کوي، باید د ریکي د حکومت استازیتوب سره شامل وي، تر څو پورې چې هغه کې هم یو مشترک فکر او نظر ایجاد یا خپل حکومت د دې توانایي پیدا کړي چې خپل د حکومت د ځان نه وي، بلکې بیا دغه ځینې کسان وټاکي د افغانانو څخه چې هغه مهم کسان وي، چې هغوی هم په دې اړوند باندې د سیمې د هیوادو سره څنګه بحث وکړي او څه ډول باندې دغه یو اجماع هم رامنځته کړي. دا ټول هغه مسلې دي. دې تر څنګ باید موږ ځان په یو داسې حالت کې ونه چوو چې مخکې سید داود هغه هم ورته اشاره وکړه چې هغه 90 دقه کې باید موږ فیصله کړو. نه، دغه موافقتنامه چې کیږي د دې تطبیق لپاره اوس کوم تدابیر موجود دي او څه کولای شو دراتونکو لپاره؟ متاسفانه زه څه نه ګورم. یعنی من ټول په انتخاباتو مصروفي او دوه ملوې ستونزو چرا ولاړه سوې ده، انتخاباتي کمپاینونو ته داخل شوی یو. دلته جناب رئیس جمهور کوم کار کوي، یا ټیم کوم کار کوي، نور کاندیدان ورته یو کمپاینی شکل ورکوي، یا څه هغه نور څه کار کوي دا بل ورته کوي. نو موږ بیا هم داس یو بل ګروپ ته ضرورت لرو چې هغه هم د منګلوتوب تر حدا یا د تفصیل کننده د پنچاري هر نوم چې ورته اخلي، دې ته ضرورت لري چې هم په دغه برخه کې همکاري وکړي او هم د یو اوږدمهالي پلان له مخې چې کسول راځي هم کوم کارونه ضروري.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک. بله، مننه ډاکټر صاحب خپلواک. همدغه موضوع ته چې تاسو اشاره هم وکړه چې حاجی صاحب سید داود هم دا موضوع یاد کړه. حاجی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د ډاکټر صاحب خپلواک له دې وړاندې سره هم نظر یاستی چې دریمګړې ډله باید د سولې حالې ځلې مخته یوسي او کنه اوس تیار آیات ټاکل شوی؟
پرته د شکه تاسو پوهیږئ چې سوله لکه څنګه چې جنگ مختلف آباد لري او ډېر پراخ آباد لري، سوله هم دغه شی بیا په دغه شی وطن کې لکه چې موږ وسیګو او بیا موږ متاسفانه د جنیو د مذاکراتو د روسانو د وتو بیا د راولپنډۍ د شورا بلاخره د گورنر هاوس حکومت او بیا راغلو تر 9/11 پورې دغه ټولې تجربې ز فکر کوم اکثریت افغانانو په ذهن کې لا هم ژوندۍ دي. نو د دې سره زما وړاندیز دا دی چې دوی باید دغه یو مذاکراتي ټیم چې هغه هم په تخنیکی مسایلو هم په سیاسي مسایلو باندې کافي معلومات ولري او د دې سره په خوا کې باید لیکلي پروګرامونه هم ولري، په دې چې به د شکه تر اغیزه چې زه خبر یم طالبان ډیر مجهز دي، ډیر منظم دي، او وی هم خزه خوشاله هم چې هر ډله د افغان مجهزي د افغانستان افتخار دی، هغوی هم پروګرامونه لري. اما خبر دا وی چې چون دولت خلکو استازیتوب کوي، دوی باید د خلکو په استازیتوب باندې واقعا دغه یو ټیم یا ډله یا هر نوم چې پکدی چې هغوی واقعا خلکو ته قابل قبلي په سیاسي لحاظ هغه خپل دغه ولري، مقام منزلت ولري او بل دې مسله کې پوهه ولري. زه د دې ټولو خوشبینۍ سره تاسو اخینو کې افراسیاب خاطر سب سره مرکه وکړه. متا دغه بیګاش ما د شاه محمود قریشی او خبر واورید چې یقینو کې چې زه خپل با سره شک پیدا شو. هغه پرون د کشمیر مشرانو سره خبرې کړې دي، هغه کې ویلي دي چې د افغانستان سوله د کشمیر سره تړلې ده. اوس کدا خبرې چې عمران خان لاړ امریکا ته امتیازات وخت ټول شان سره ترې واده پورې امریکایانو ته ډاډ ورکړ، اوس دا خبره لګرانیزې شوې ده بیا په کې دوی کشمیر واچو. نو د دې لپاره موږ ته پکار دي چو واقعا هغه خلک چې په دې مسله پیږي، په سیمه پیږي، په نړیوالو سیاستونو پیږي، هغه خلک په دې مسله کې شامل شي، دا به د افغانستان په ګټه وي چې فکر کوم. د دې په ځای چې مې تیمی یا تنظیمی یا حکومت کې هم یا حکومت کې نه، دا شان هیڅ څه
شخصا ما تقابل دغه نه دي مونته د افغانستان هغه موجودیت په افغانستان کې سوله زه فکر کوم په افغانستان کې واقعا د یو نظام چې هغه د خلکو ته قابل د تایید وي او خلک په خوشاله من جوان ټول دغه توقف کړی.
تشکر آی صاحب داود. خب نورانی صاحب شنیدین مهمانای محترم منتها ما یکان وقت شوخی هم میکنم می در افغانستان امی مسئولیت پذیری نیست یعنی ملامت پیدا نمیشه از او خاطر نورانی صاحب چطور میشه که شما را ملامت گیر کنیم و چون متخصص حکومت داریستین قسم حکومت را جور میکن گرد شما جور نکدین قسم جور کدین که بیخی یک قسم است حالا مثلا شورای سال یک گروه شده حالا وزارت دولت شده و مچم دگه شده دگه شده دگه شده آخرا میز گپ معلوم نیست که کی کد کی گپ میزنه این هیئتی که نو تعیین شده از این کدام خبر دارین ندارین نورانی صاحب
یگان نکته نا شوخی نمی کنین هر دفعه می کنین موضوع ما البته که بیرون از دولت هستم داخل نیستم یه یک واقعیت است که باید ما
داخل می بودین خیلی قبول نمی کنین از می خواهد یک شانس داریم در بیرون هستین شاید یک ذره قبول کنین
نهاده متوازی ضرورت نمی باشه باید دولت نمانده یک نهاد دولت نمایندگی کنه اگر در پروسه سال داخل میشه و این نیاز هم است با یک حواظ با یک جدا باشه و ما میمانه دیگه که صحبت کرد ما کیم باشن قبول میکنم که موضوعاتی که وا مطرح کردن کسان که داخلی بروشن باید آگاه باشن نیه نیه که یک خانوم با نام خانوم داخل کنم و خود از پروسه سال و نیازهای از مملکت و دولت هم باید آمادگی بر این پروسه آینده که در میتینگ آینده که اشتراک میکنه باید هماهنگ باشه و با یک آواز داخل شه و هر افغان مثل که صحبت کردم نیاز به سال دار و میخواه سال داشته باشه من یک سال پایدار که دستاوردهای ما را از بین نبره اگر میاره تغییرات باشه که به نفع مملکت باشه و با همتای خود در خوب قرار بگیرم. تشکر.
تشکر از شما از اشتراکتان آقای جاوید نورانی تلفونتان هم خراب شد. بسیار زیاد تشکر در آینده باز مزاحمت خواهد کردیم. حالا وقت جنبندی است. خپلواک صاحب یک دقیقه بر شما یک دقیقه به حاجی صاحب داوود وقت میتیم که جنبندی کنیم بعد از او وقت خبرها میرسه. خپلواک صاحب بسیار خلاص است.
تشکر نظر صاحب. زه مطلق په دې عقیده یم چې اوس په یو خلاره باندې روان یو او د ټولو نه مهم دار چې روسیې ته د باور او د اعتماد په سترګه وګورو نور هیوادونه چې خپل اهداف لري باید موږ خپل اهداف تعریف کړو او د هغوی په ګټو کې خپلو ګټو ته ورسیږو دواړه خواوې سیاسیون جمع حکومت او جمع تحریک طالبان له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او متاسفانه د دې نه چې دا فرصت دا زموږ لاس لاړ دا ځل به بیا یو بل لسیزه په جنگ کې د داعش یا د بل هر ترنامه لاندې جنگي کونه دغه یو بل فرصت راغلی ده او ټول باید خپل تیرو غلطیانو ته یا کوم مشکلات مو چې لرل یا کوم له فرصتو څخه هم استفاده نه کړی دا یو بل فرصت راغلی ده او مسؤلیت پذیره واوسیږو خصوصا د افغانستان سیاسي قشر جمع د افغانستان د حکومت مسؤلین او د تاریخ طالبان درې واړو ته په یو ډول باندې دغه مسؤلیت د ملت متوجه ده او په یو ډول باندې باید د سولې لپاره قیامت ملکي او قدم مخکې کې او زه مطمئن یم چې انشاء یو نتیجې ته رسیږو.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته تقریبا یوه دقیقه وخت لرو په دې کې به د ښاغلي حاجي سید داود نظر واخلو تاسو مهرباني وکړئ.
ما پام باندې چې موږ باید واکان لکه څنګه چې وایو چې موږ دا اتلس کال لا سراونه نه لرو لا سراونه نه موږ ایجابې چې موږ باید کافی کادرونه د مذاکرات ته وړاندې کو هغه په دې معنا چې دا کادرونه په دغه مسایل باندې باید دقیق پوه شي کسول کې د سولې نوروسته چې پیخي چې باید وشي لکه څنګه چې دا تاسو اوریدونکو سوالونه وکړه او تاسو هم مثلا مطرح کړئ چې کوم رقم نظام اندغه ټولې تختمی دي چې باید یو ټیم یو ګروپ په دې شان باندې مخکې د مخکې نه کار وکړي او کله چې دغه یو امریکا لا هم په میدان کې ده د دې داغي ورځنۍ داري کوم چې خدای مکه امریکا یا نړیواله ټولنه هغه یو وی چې ولاک افغانستان سره منګار چوکو زمونږ کار دلته کم ځای نه نشي نو موږ باید دوی ته هم دا تثبیت کړو چې دلته
استعدادونه دي دلته ظرفیتونه دي دوی سره د سولې پروګرامونه دي دوی وروسته د سولې نه د افغانستان د بیا جوړولو لپاره دغه څه پروګرام دی نو موږ دغه ته ډیر قوي ټیم ته ضرورت لرو او ویلای چې دغه ټیم د تنظیمي سمتي ژبني دولتي